احمد شبریم دا ازادي راډیو د لسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر روسان راسره مرستندوی دی. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په سرمشیزه کې نن افغانستان ته پرشته اندېښنو خبرې کیږي. د دې غونډې په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان له لوی ناورین سره مخامخ کیږي که پاملرنه ورته ونه شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي او برلین او پاریس ته اوکراین په ختیځ کې د لانجې د هوارېدو لپاره نوي هڅې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انتونیو ګوتیرش پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخیا چي وشي.
دقیقا څلور اونۍ دمخه په جنیوا کې بشر دوستانه غونډه جوړه شوې وه. اوس په افغانستان کې بشري ناورین مخ په ډیریدو دی. 18 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي دې ناورین سره مخ دي.
د ملګرو ملتو سرمشي زیاته کړه چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره باید لارې ولټول شي او د ډیرو مالي سرچینو په برابرولو د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي. په جنوا کې تیر سپتمبر د افغانستان په تړاو غونډه وشوه چې پکې د 1,200,000,000 ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، خو ویل کېږي چې تر دې دمه د دې ژمنو یوازې 15% افغانستان ته سپارل شوې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جوزف بورل پرون په بروکسل کې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل په افغانستان کې بشري او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ماتېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا په وینا لږ تر لږه 1,000,000 ماشومان به را روان شمی له یخنۍ او لوږې مړه شي. 1,000,000 که چیرته سمې مرستې ورسره ونه شي موږ دې ته صبر نه شو کولی چې ورته وګورو. بورل زیاته کړه کله چې طالبان د بشري حقونو په ګډون د اروپایي ټولنې 15 غوښتنې ومني بیا له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې خپلې مرستې هم پیلولی شي. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ونیسي د افغانستان د حکومت 50% لګښت نړیوالو مرستندویانو ورکاوه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. مولوي امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته وکړه. هغه وویل طالبان له اروپا سره شاړي کې غواړي.
موږ له اروپایي ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه وروسته اوس مثبت تعامل ولري. نوی حکومت نه غواړي چې ولس یې د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبوره شي. دا وضعیت ته هیچا په ګټه نه دی.
د متقیب خبره طالبانو تر دې دمه د امریکا، جرمني او بریتانیا له چارواکو او د پارلمان غړو سره لیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د دې اونۍ لیدنه صادقانه او مسلکي بللې ده، خو ویلي دي چې د دوحې غونډه په هیڅ ډول د طالبانو د پرسمت پیژندلو په نیت نه و جوړه شوې. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمي پایلې ښیي چې د مقتدا اسدر شیعه ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. عراقي چارواکي وایي د یکشنبې په ورځ په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1.3% وه. د 2013 کال تر ټاکنو د خلکو دا ونډه 3% شکته بلل شوې ده. په عراق کې پارلماني انتخابات له ټاکل شوې نیټې څخه 2 میاشتې مخکې ترسره شوي. د عراق د انتخاباتو کمیسیون به چارواکي وویل چې مقتدا صدر د شمیرل شویو رایو له مخې تر دې دمه په سر کې دی. د عراق پارلمان 329 څوکۍ لري. د مقتدا صدر ویاند ویلي تر دې دمه 3 څوکۍ ګټلي. تېر وار د صدر ګوند 45 څوکۍ درلودې. عراقیانو تیر 2 کاله سخت مظاهره وکړې څو بلاخره د عادل عبدالمهدي حکومت وپرځېد او پر ځای مصطفی کاظمي صدر اعظم شو. کاظمي له وخت مخکې انتخابات سره موافقه وشوده خو خپله او ګوند یې ټاکنو ته ونه درېدل. جرمني وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران سره خبرو ته کښېني. د جرمني د حکومت په پرونی بیان کې راغلی دي چې مرکل او مکرون پرون لومړی د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره د منسک د موافقې په اړه خبرې وکړې. په دې موافقو کې د اوکراین د اوکراینی ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. په دې سیمه کې له 2014 را په دې خوا جګړې روانې دي او تر اوسه تر 10,200 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د خبرو اجنډا دا وه چې د اوکراین او روسیې ولسمشران خبرو ته کښېني او جرمني او فرانسه منځګړیتوب وکړي. وروسته تر دې چې جرمني مسدونیا ته پرون 4-0 په وړاندې ماتې ورکړه، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار وکړي. د اروپایي هیوادو د خوراوي لپاره 10 ګروپ دي. د هر ګروپ د سر لوبډله په قطر کې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام ته لاره کوي. په ایچ ګروپ کې روسیا وروسته تر دې سرته وخته چې سلوینیا ته 2-1 په مقابل کې شکست ورکړ. په همدې ګروپ کې تر روسیې وروسته کرواتیا ده چې پرون یې له سلواکیا سره لوبه 2-2 مساوي کړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته ورشو د ورځې مهم موضوعات راخلو. ټاکل شوی د نړۍ د 10 سترو صنعتي یا جیشل مشان نن د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. د ایتالیا صدر اعظم چهوادی د جیشل مهالنې مشي کوي، ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې کړکی چورپۍ ټولنه اندېښمنه کړې ده چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. جزئیات ته صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د نړۍ د 10 بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړي سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوی چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې دا مهال د جیشل دورې مشري کوي، ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډای هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی، ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړ نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي، مګر ناورین پیښیږي او دا د بډای هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلی کړي تر څو د افغانستان د کړکېچ د حل سربېره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کېږي چې د نړۍ د 10 بډایه هیوادونو په مشرانو سربېره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهې صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه به په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې کړې دي. د ایټالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان سرخیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړي. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد، ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلوونکو د سپتمبر په 12 د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 مرستې ژمنه وشوه، مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 6,600,000,000 اړتیا ده، څو 1,200,000 اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 6,600,000,000 څومره مرستې ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله ښودلې چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې خلاصې کړي. مولوی امیر خان متقید قطر په پلازمینه دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز ته دا خبره وکړه. د دې مرکز له لوري د جوړ شوي بحث ګډونوالو او چلوونکو یو انتقاد دا کاوه چې طالبان د نجونو د تعلیم په څیر د ځینو مسلو په تړاو په خبرو کې یو څه په عمل کې بل څه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی کوربه و. له متقی نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخته وړي او له امریکا څه غواړي؟ هغه په ځواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي.
د 1300 میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې سیدې په زرها او کسان استل یو چاته هم zarar و نه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانخلي.
د طالبانو له بیا واکمنیدو سره سم امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان 9 میلیارد او 600 میلیونه ډالر کنګل کړل څو د طالب چارواکو لاسرسی ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې توندې نیوکې کولې او ویلي چې افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په دوحه کې د شخړې او بشري مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره هم په ښو اړیکو ټینګار وکړ. هغه ویل د دوی حکومت د سیمې، خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان برلاسي وبلل او ویل چې طالبان د داعش د ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په 2 ورځو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي دي خپل مجالس هم مثبت او ښه وبلل. سره له دې چې متقی دا وکړه طالبانو په بیلابیلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه و چې د پرونی بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل او انتقادونه یې وکړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلوونکي سلطان برکات له متقی وپوښتل
Why closing schools?
د نجونو د تعلیم په څیر یوه مسله کې ولې ښوونځي تړل کیږي؟ ښوونځي چې وارد مخه فعال ولې موږ شاته قدم مخلو؟ په دې نه غږیږم چې په یوه تر ټولو سخت دریځه ټولنه کې د نجونو د تعلیم په مسله کې پخوانی حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربېره پریادی نه شو، خو په یوه داسې ټولنه کې چې اوس دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د ښوونځیو د بندېدو راپورونه اورو؟ د بحث په چلون کې سربېره څو ګډونوالو هم دا انتقاد ورسره تړلې پوښتنې مطرح کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل د دوی پراتک هغه ښوونځي هم بیرته پرانیستل شول چې د کووید-19 په خاطر تړلي وو. هغه وویل د نجونو په برخه کې کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کېږي. طالبان د اګست 15 واکته ورسېدل. واکته له رسېدو سره سم امریکا او نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو پاتې ادباو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 1,40,000 زیات کسان وایستل.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند خوندیتوب غوښتنه کوي. د دوی اندېښنه د کندز په ښار کې د تیرو جمعې چاودنې زیاته کړې ده. په دې چاودنه کې چې د جمعه دننه وشوه مسؤلیت یې داعش واخیست. شاوخوا 50 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. نور په دې راپور کې.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو په کندز ولایت کې د تیرې جمعې ورځې بمې چاودنه غندي. دوی دا بغنونکې پیښه یادوي خو وایي د طالبانو حکومت دې دا ډول پیښو مخنیوي وکړي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو، ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي، ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سید جان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. ښاغلی مهداد وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار دي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. نوموړی زیاتوي
خصوصا اماکنه مقدسه مانند مساجد و تکایا
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جمعاتونه او تکیه خانې که په امن کې نه وي ظاهره خبره ده چې خلک ناهیلي کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي.